دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د بیلابیلو رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پاکستان وایي د چمن بولدک لار پرانیستو پریکړه به د جغرافیایي سروې تر رپورټ وروسته کوي. د پاکستان پولیسو او د بشري حقونو کمیشن ویلي د ولی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي او نن ایرانیان په ولسمشریزو انتخاباتو کې رایه اچوي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د چمن سپین بولدک لارې خلاصولو په اړه پریکړه به د افغانستان او پاکستان د پولې جغرافیایي سروې تر رپورټ وروسته کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل لارې پر پوله د امنیتي اندېښنو له کبله تړلې.
Joint survey was carried out of the area.
د دوړو خو په ګډه سره سروې کړې شوې ده. ما ته په دې اړه لا معلومات نشته. زما په خیال د حتمی رپورت راتلو انتظار کول پکار دي، خو چې کله دغه رپورت راشي د هغې وروسته به موږ د وړاندې تګ لپاره هیله مند یو او د هغې په نتیجه کې به موږ د پولې پرانستو په اړه کاروایی کولی شو.
د روانې میاشت پر پنځمه پر چمن بولدک پوله د پاکستاني او افغان سرتیرو ترمنځ تر نښتې وروسته لار وتړل شوه چې نن یې څوارلسمه ورځ ده. د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر کړی چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور دی د هند د بحري ځواک پخوانی افسر نه وژني. په هیګ کې د ملګرو ملتونو د عدالت تیر مازدیګر وویل پاکستان دې د هند دایرې کړې مقدمې تر فیصلې پورې کلبھوشن یادف ته د مرګ سزا نه ورکوي. د عدالت مشر رونی ابراهام وویل عدالت په یوه خوله پریکړه کړې چې پاکستان ته امر وکړي چې یادف ته د مرګ سزا نه ورکولو په اړه ټول اقدامات وکړي. هند تیره اونۍ په نړیوال عدالت کې د پاکستان پر ضد مقدمه دایره کړه او تورې پورې کړې چې تیر کال چې یادف ونیول شو نو پاکستان ورته د سفارتي مرستو حق په نه ورکولو د سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنونشن سرغړونه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا پخوا ویلي ول چې کلبھوشن یادف ته یې د وکیل ترڅنګ نور مرستو ته د لاسرسي اسانتیاوې ورکړې وي. د پاکستان پولیس او د بشري حقونو کمیشن چارواکي وایي د ولی خان پوندون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي. د مردان پولیسو مشر عالم شینواری تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل دوی وار لمخه د مشال راډیو د وبخې د مشال خان د کورنۍ د امنیت لپاره سرتیری ورکړی دی.
کاری ته سم مسلې نو ما خپل سره نمبر شیر کړی دی چې هغه تک سودا سیسی شو نه ما سره رابطو کی ما سره فلال هغه په خپل باندې رابطه نه کړ. هغه له په مونږ کور باندې سکیورټی ورکړی دا هغه د مونږ په قبرستان هم ورکړی دا هغه د پیډی کانسټبلان هم ورکړی دی. سلور کسان یو ځای کی سلور په بل ځای کی دی.
خو د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وایي پولیسو ورته څلور سرتیري نه دي ورکړي او دا چې کورنۍ لا هم په بشپړه توګه خوندي نه ده. د زیاتوي چې سپریم کورټ ورته په اسلام آباد کې د اوسېدو سپارښتنه کړې. هلته د پاکستان بشري حقونو کمیشن مشر مهدي حسن وایي د مشال خان په قضیه کې مرستو ته تیار دی خو په اسلام آباد کې د هغه د کورنۍ د اوسېدو لپاره پیسې نه لري. مشال خان د اپریل پر 14 په ولی خان پوهنتون کې د مذهب سپکاوي په تور ووژل شو. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په انقره کې افغان سفیر وایي دا مهال شاوخوا 40,000 افغان کډوال په ناقانونه توګه په ترکیه کې اوسي. امان الله جهون تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په ترکیه کې د کډوالو شمیر له زیاتېدو سره هلته د افغانانو لپاره امکانات کم شوي. دوی ویل د ترکیه حکومت هڅه کوي چې دا افغانان قانوني کړي او ورته اسناد برابر کړي. جهون دا تورونه ناسم وبلل چې ګواکې افغان سفارت د کډوالو د ستونزو په هواري کې غفلت کوي. ترکیه او اروپایي ټولنې ته د ناقانونه کډوالو د سفر مهمه لار ده او رپورټونه وایي چې په وروستیو کلونو کې زرګونه افغانان د ایران، ترکیه او یونان له لارې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته تللي. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته څلور نوماندان ولاړ دي. وسنی ولسمشر او نسبتا منځلاري حسن روحانی او پخوانی څارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي ځغل کې د مخکښانو په سترګه کتل کیږي. ایران د شاوخوا 1.3 میلیونه خلکو هیواد دی چې دا مهال لوړې بیکارۍ ځپلی او د بهرنیو اقتصادي موقعو ترلاسه کولو هڅې کوي. روحانی چې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په نتیجه کې پر هغه هیواد د لګیدلو بندیزونو په نرمولو کې بریالی شو. ژمنه یې کړې چې له غرب سره به اړیکو ته دوام ورکوي او ایراني وګړو ته به زیاته ازادي ورکوي. د شپږ پنځوس کلن رئیسی په اړه ویل کېږي چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی باوري کس دی. په عین وخت کې د ایران د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام خبرداری ورکړ چې تر رسمي نتیجو مخکې د نوماندانو د بریالیتوب یا د انتخاباتو په اړه وړاندوینې کوونکو پر ضد به قانوني چلند وکړي. چارواکي وایي په نیویارک کې پر خلکو د یوه تیز رفتاره ګاډي د خېجولو په پیښه کې یو کس وژل شوی او یو شمیر ژوبل دي. پیښه تر ماښام د ښار په ټایمز څلور لاره کې وشوه چې پکې د سیلانیانو ګڼه ګوڼه وي. د نیویارک ښاروال بیل ډی بلاسیو په پیښه کې د یو کس د مرګ او د درویشتو د ټپي کېدو تصدیق وکړ. رپورټونه وایي وژل شوی اتلس کلن نجلۍ ده. د پولیسو یو افسر جیمز اونیل وویل مشکوک ډرایور ریچارډ روجاس نومیږي چې شپږویشت کلن دی او د نیویارک ښار اوسیدونکی دی. امریکایي چارواکي وایي لومړني معلومات ښیي چې دا د ترهګرۍ اړونده پیښه نه وه. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا په خپل لومړني سفر سعودي عرب ته ورشي. د ولسمشر اداره هیله منه ده چې د نوموړي سعودي عرب، اسرائیل، ایټالیې، واټیکان او برسلس ته سفر به د امریکا له مهمو ملګرو هیوادونو او په ځانګړي ډول د منځني ختیځ له هغو سره د ټرمپ تعلقات مضبوط کړي. د خبرونو پای تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز په www ټکی مشال راډیو ټکی کام او په سیټلایټ اورېدای شي. پاکستان وایي د چمن بولدک لار پرانیستو په اړه پریکړه تر جغرافیایي سروې وروسته کوي. د پاکستان پولیس او د بشري حقونو کمیشن وایي د ولی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي. د شانګلې په دوو کلیو کې ښځې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ووټ لا اچولو منې شوي دي. د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې چینایي پانګونه او پورونه د پاکستان پر اقتصاد او ولس څه اغیز لري؟ په خوست کې پوهان او دینی عالمانو له حکومت غوښتنه کړې چې اساسي قانون دې سم عملي کړي.
که په واقعي توګه باندې دا اساسي قانون په افغانستان کې تطبیق شي نو هیڅ مشکل نشته.
او په هارون باچا هنري ګړې کې مولا ځوان سندرغاړي ایاز خان سره خبرې کړې دي. لمشال رادیو سروسی لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چمن او بولدک لار د بیا پرانیستو پریکړه به د پاکستان او افغانستان تر جغرافیایي سروې وروسته کوي. د وزارت وایاند نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د لار تړلو پریکړه یې هلته د امنیتي دلایلو له کبله کړې. د رواني میاشت پر پنځمه د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د چمن بولدک لار وتړل شوه چې لا هم نه ده پرانیستل شوې. نفیس زکریا زیاته کړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې بهیر ملاتړی دی. رفعت انجم معلومات راکوي.
د پاکستان خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د معمول خبری غونډې پر مهال وویل چې د دواړو خوا په دغه سیمو کې سروې شوې ده او د حتمی رپورټ راتلو وروسته به د پولې پرانستلو فیصله کیږي. د ده په وینا چې امنیتي صورتحال او د خلکو ژوند محفوظ کولو لپاره د پولې تړلو فیصله شوې وه او د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه خبرې اترې روانې دي.
د دواړو خوا په ګډه سره سروې کړې شوې ده او په دغه سروې رپورټ کې څه دي ما ته په دې اړه لاسه معلومات نشته. زما په خیال د حتمی رپورټ راتلو انتظار کول کار دی او چې کله دغه رپورټ راشي دا غیر وروسته به موږ د وړاندې تګ لپاره هیله مند یو او دا غیر په نتیجه کې به موږ د پولي پرانستو په اړه کاروایی کولای شو.
په پنځم مې د بلوچستان صوبې د چمن سیمه کلی لوکمان او کلی جهانگیر کې د سرشمیرنې سلسله روانه وه چې داسې وشوې او د دوه امنیتي اهلکارو په شمول دولس کسان مړه او سلویخ پکې زخمیان شو. د سرستو چې د چمن او سپین بولدک پوله وتړل شوه. د پیښې وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو په مشرۍ کې دوه ډلې جوړې کړې شوې او د پاکستان افغانستان پر پوله د دغه شریکو سیمو دوره وکړه چې جغرافیایي سروې وکړي. دواړو ډلو د سروې راپورونه خپلو حکومتونو ته حواله کړي دي. د امریکا افغانستان ته د نور پوځ راوستلو ممکنه فیصلې په اړه د یو سوال په جواب کې نفیس زکریا زیاته کړه چې پاکستان همیشه د افغانستان د مسلې پر امن حل غواړي او یقین لري چې د افغانستان مسله د افغانستان په مشرۍ او وقت لاندې کېدونکو مذاکراتو د لارې هوارېدای شي.
زموږ دا یقین دی چې د افغانستان تلپاتې امن یوازې په دې کېدای شي چې د افغانستان تر واک لاندې او هم د هغوی په مشرۍ د خبرو اترو لار خپله کړی شي. خو د امریکې او ناټو ځواکونو د شمیرې د زیاتوالي مقصد افغان ځواکونه نور پیاوړي کول دي.
د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانې دوه اهلکارو چتولو په اړه نفي ذکریا وویل چې په دې اړه افغان حکومت سره د خبرو او احتجاج وړاندې کولو وروسته اهلکار واپس سفارتخانې ته راوستل شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان پولیس او د بشري حقوقو کمیشن چارواکي وایي د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د وژل شوی زده کوونکی مشال خان له کورنۍ سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. دوی تیر ورځ تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې وکړې چې د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وویل کورنۍ یې په بشپړه توګه ځان خوندي نه محسوسوي. اسرار العالم مومند له ټولو خواوو سره د خبرو پر اساس دا رپورټ برابر کړی.
د خیبر پختونخوا د مردان پولیسو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دوی د عبدالولي خان پونتون د وژل شوی زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرستې کولو ته چمتو دي. د مردان پولیسو مشر علم شینواری وایي چې د مشال خان د کورنۍ امنیت لپاره یې پولیس ورکړي او که نورې څه غوښتنې لري نو دوی یې د خپلو وسایلو په رڼا کې مرسته کولی شي.
بس څه مناسب دي هغه مونږ ولکړي دي او څه غیر علاوه چې کوم ریسورسز اویلیبل دي د هغې مطابق مونږ ورکړي دي او که هغوی ته څه مسلې نو ما اطلاع سره نمبر شیر کړی دی چې هغه ته که داسې څه ایشو ما سره رابطه وکړي ما سره فی الحال هغه په خپله باندې رابطه نه ده کړي. هغې له په مونږ کور باندې هم سیکورټي ورکړې ده، هغې له مونږ په قبرستان هم ورکړې ده، هغې له لیډي کانسټبلان هم ورکړي دي. څلور کسان یو ځای کې څلور په بل ځای کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې لا یې هم کورنۍ په بشپړه توګه خوندی نه ده. محمد اقبال دا مني چې د کورنۍ امنیت لپاره یې څلور پولیس ورکړي، خو نوموړی وایي په دې څلورو کې دوه ښځینه پولیس دي چې دوی ورته اړتیا نه لري او په باقی پاتې دوه پولیسو کې یو هر ورځ په رخصتۍ وي.
بقایا دې ځای کې په قبر باندې چې نن تر پرونه خو یو اوس دوه کسان دي. دوی وایي چې څلور خو څلور مونږ نه وینو، دوه دي یو دي. دوی بیا مسله دا شي چې دوی کوم راشي اوس لکه مونږ یې سم له څلور را کړي دي کور خواله، نه کې دوی یو له چوټي ورکوي. هغه څه خبره نه ده، خو چې د بهر نه صحیح ډیوټي کوي دا نه کېږي اجرا کې یا بل ځای لکه کنه پراتی مونږ خو دار خپل ځان نه ولا سیم دا دوه کسان کور کې دي یا درې څلور دا دي روټای چای ولا مونږ خپل راړو.
د شروع پر ورځ په سپریم کورټ کې د مشال خان د کیس اوریدنې پر وخت د نوموړي وکیل خواجه اظهر عدالت ته وویل چې د مشال خان خویندې اوس په کلي کې زده کړې نشي کولی او امنیتي ستونزې لري، نو ځکه دی د هغوی لپاره د تعلیمي سهولت برابرولو په خاطر عدالت یو حکم ورکړي. د مشال خان پلار وایي چې چیف جسټس ده ته وویل که د لوڼو د تعلیم بندوبست په اسلام آباد کې وشي نو آیا دا په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ د روزمره خرچې برابرولو توان لري او که څنګه، نو نوموړی وایي هغه ورته وویل چې نه.
نو لکه مثال دو چې ستاسو آیا دوره طاقت مې زما وړوکی غون کاروبار دی د عمر نه جی شمالیاتو گلګت بلتستان کې هغه په دوره ډول باندې دی، نو بس دغه په خپل کلي کې خو اخراجات یا د تعلیم نه زه برداشت کولی شم. اوس لکه دغه دا خو دومره د برداشت بیا جی نه دی مطلب دا دی.
د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې د سپریم کورټ چیف جسټس ورته ویلي کچېره د سپریم کورټ پورې تړلې د بشري حقوقو یو تنظیم ته درخواست ورکړي نو کېدای شي چې په اسلام آباد کې د بچو د تعلیم بندوبست وشي. پر دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن وایي چې هغوی په دې لړ کې هر قسمه ممکنه مرستې ته چمتو دي.
گورا ترسو چې د قانوني جنگ خبره ده نو دا غیله لپاره خو مونږ هر وخت تیار یو، خو د مالی مرستو چې کوم خبره ده نو هغه مونږ سره نشته. البته د پروژې په اساس مونږ ته پیسې ملاويږي، نو په دې اړه به زه ل خپل ویان دي اسما جانگیر صاحب سره ډیر زر خبرې وکم.
په سپریم کورټ کې د چهارشنبه پر ورځ د چیف جسټس ساکب نثار په مشرۍ د کسیزه بنچ د مشال خان د وژنې د کیس اوریدنه وکړه. په دې موقعه د مردان پولیسو مشر عالم شینواری وویل چې تر دې دمه 350 ملزمان نیول شوي دي. عدالت د دې کیس نور اوریدنه د درې اونۍ لپاره وځنډوله. یادوي چې د مردان عبدالله خان پونتون زده کوونکی مشال خان د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وجلو، خو چارواکو او عیني شاهدینو وروسته وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د چهارشنبه پر ورځ په شانګله کې د بلدیاتي ټاکنو په سلسله کې رائے واچول شوې، خو تیر ورځ داسې رپورټونه خپاره شول چې د ضلع په دوو کلیو کې ښځې له ووټ اچولو منې شوې وي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا لومړی ځل نه دی، بلکې دا یو دود دی چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په ټاکنو کې هم ښځې رائے نه اچوي. هلته د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي تر اوسه د دې تصدیق نشي کولی چې آیا رښتیا هم ښځو ووټونه نه دي ورکړي، ځکه چې د انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان دي اعلان شوي. محمد عمران دا موضوع څېړلی.
په شانګله ضلع کې د غیر دولتي ادارې فافن څوک چې په ټاکنو او نور پارلماني سیاست بیلابیل راپورونه خپروي لپاره کارکوونکي علي باش خان مشال ریډیو ته وویل چې ټاکنې که مقامي وي، صوبایي او یا د قومي سملې، هر ځل ځایي مشران کینی او په خپلو کې په یو لوزنامه لاسلیکو کی چې زنانه به د ووټ اچونې لپاره پولینګ سټېشن ته نه راوستل کیږي.
زما ملګری هغه ما داغه څارنه کړې ده، باقاعده تور باندې چې په کوم دوه علاقو کې شوې ده چې هغه یونین کونسل کوڅ خانه ورته وای او یونین کونسل باندې علاوه کې د زنانو یو
د چهارشنبه په ورځ د صوبې په سلویخت کونسلو کې زمینی ټاکنې په هغه نشستونو شوې وې کوم چې د ټاکل شوو کسانو سرکاري نوکری اخیستو وروسته خالی شوې وو. د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا چې دغه زمینی ټاکنې په 14 ضلعو کې په 3 سلویخت خالی شوو نشستونو باندې وشوې. د نوم نه خودلو په شر د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د یوازې په 14 ضلعو کې د زنانو د ووټونو نه اچولو شکایتونه راغلي چې پکې بردیر، شانګلا، بټګرام او بونیر شامل دي. د دې خبرې پخلی ځایي خبریال موسی یوسفزی هم کوي او وایي چې کومه جرګه د زنانو د وټونو نه اچولو پریکړه وکړي، هغوی د دغه جرګې د لارې انتظامی هم په دې خبره قائل کی چې دا روایت وپالي.
دا د شنګلې روایت دی چې دا په غوړو انتخاباتو کې د زنانو چې کومې مېرمنې دي هغه پولیس سټېشن ته نه ځي. دا د غزې روایت ځکه دي چې هغه جرګه کینی کم کلي نه چې د صوبایي سملې یا د قومي سملې ممبر ولاړي، د کم کلي نه ولاړي، تعلق یې د کلي سره، دا جرګه فیصله وکړي چې دا وټونه د سره ستا شو، دا 300 شو، 400 شو، مثلا هر څو چې دا به تاته مونږ ولګو، دا به شمېره کې راته ولګي، خو مېرمنې زنانه چې کومې دي دا به
په سیاست او په خصوصي توګه په ټاکنو کې د زنانو برخه اخیستو لړکي کارکوونکي غیر سرکاري ادارې نېشنل کمیشن آن سټېټس آف ویمن مشره خاور ممتاز وایي چې دوی سوسو واري له حکومت دا غوښتنه کړې چې هر هغه ځای چرته چې په ووټونو اچولو کې د زنانو برخه د 10% نه کمه وي، هلته دې بیا ټاکنې اعلان کړې شي.
زموږ خدا غوښتنه ده چې چرته زنانو ته د ووټ اچولو اجازه نه ورکول کیږي، ټاکنې دې ناکرنه وګرځول شي او بیا دې پرې ټاکنې وکړی شي، ځکه چې لږ تر لږه 10% زنانه خودي بهر راوځي او کدا سې نه وي نو هغه څوک به څنګه نمائندګي وکړي چې د زنانه ووټ ورته نه وي ورکړل شوی.
د پاکستان د ټاکنو د کمیشن صوبائی چارواکی سہیل احمد په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته لا هم سرکاري نتیجې نه دي راغلي، نو ځکه دوی نشي کولای چې د زنانو د ووټونو د اچولو یا نه اچولو پخلی وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې به بیجینګ د څه د پاسه 850 ارب ډالرو پانګونه کوي. د دې پروژو په اړه په پاکستان کې سیاسي اختلافات موجود دي، خو وفاقي حکومت ژمنه کړې چې ټولو صوبو ته به د هغوی برخه ورکوي. ورسره دا هم ویل کېږي چې د چین دا پانګونه به د پورونو یو شکل وي. پښتنه دا ده چې دا ډول پورونه د هیواد پر اقتصاد او ولس څه اغیز لري؟ ګولایاز ځواب راکوي.
د پاکستان د خزانه پخوانی وفاقي وزیر شوکت ترین وای چین سره اقتصادي راهداري په اړه په خلکو کې ډېری غلط فهمیاني موجود دي چې په دې کې به پورونه وي، حالانکه داسې نه ده. د نوموړي په خبره په دې کې د چین کمپنیانې به د خپل هیواد بانکونو نه پورونه اخلي او سرمایه کاری به کوي. شوکت ترین زیاته کړه،
هماره لیے یہ بوجھ اس وقت بنے گا جب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے.
زمنګ لپاره به بوج هغه وخت زیات شي چې دغه پروژو استعمال د اقتصاد لپاره په سمه توګه ونه کړو. د سره زمنګ اقتصاد وده موندل شي، خو کچیرته بنیادی ډانچا یعنی انفراستراکچر، بجلیګر، ریلوی او نور سیزونه مو ولګول او بیا له دې ګټه پورته نکو، نو دا به لازمی په اقتصاد او خلکو اثر ولري. هغه تاسو ته خپل جیب پیسې درکې او تاسو ولګوي، نو هغه خپل پیسې واپس واخلي.
د خزانه پخوانی وفاقی وزیر شوکت ترین په دې خبره ټینګار وکړ چې پر خلکو به ټیکسونه او بوج په هغه صورت کې زیات شي چې کله دا پروژه په سمه توګه استعمال نکړل شي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه مبارک زیب خان وای چې اقتصادي راهداري په اړه معلومات مبهم دي.
دا سي کلیئر کټ یو روډ میپ یا کلیئر کټ دا سي ډاکومنٹ مخه ته نه دی راغلی چې دا غینه ته اندازه و لګي چې لکه د دې پروجیکټ با پوزیشن څنګه د دې واپسی بسونه پیریډی ادا دا انویسټمنټ چې خلک کوي ادا پیسې چې سونه چاینیز دلته کراوډي واغه انویسټ کوي د دې دا واپس کولو طریقې کار بسې هغه موډ بیسې ناغه تر اوسه پورې بالکل کلیئر نه ده خلکو ته هیڅ څه پته نشته.
اقتصاد پوه مبارک زیب خان زیاته کړه چې دا سې قسمه نړیوالو پروژو لاسلیک کولو نه مخکې ټول شرایط په ډاګه کیږي خو په اقتصادي راهداري کې مهمه نقطې پټې ساتل شوې دي. بیا د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وای چې چین کومي پروژې لګوي له هغې نه به خپلې پیسې پوره کوي خو دا معلومه نه ده چې څومره موده به په دې کې لګیږي. اکرام هوتی ویل چې چین او پاکستان دواړه په پروژو کې د سود په اړه معلومات نه دی ورکړي ځکه دا خبره ګرانه ده چې آیا دې سره به پاکستان ته ګټه ورسیږي او که نقصان. د ویل
ولسه لپاره دوه خبرې دي کې یو دا چې کارخانه واقعي ولګي نو ولسه ته په پکې روزګار ملاو شي وړو خلکو ته په پکې چې کوم څه سره لګي سرمایي هغه په کې دکانداري سپلایز دو غټ چې کوم سرمایدار خلک دي هغه به په کې کارخانه ولګي هغه په کې ایکسپورت امپورت کار شروع کی فائدہ دغه ده. نقصان صرف یو صورت کې دی چې هغه سود زیات وي او هغه زیاته موده دا وته لای ځان لا او ډیره کمه موده په پاکستان ته پاتې شي. مدا ونه ښه
قسم د اقتصادي چارو پوهان اندیښنې لري چې حکومت د اقتصادي راهداري پروژو په اړه کره معلومات نه دی پډاګه کړي خو د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال د راهداري پروژه تر ټولو زیاته شفافه منصوبه ګرځولې ده.
کولای از رپورت مورید د افغان خبريالان د خوندیتوب کمیټه وای چارواکو د چهارشنبه پر ورځ د ننګرهار پر ملي رادیو او ټلویزیون د بریټ پاړه لوړان د معلومات لرل خو د دې حمله په مخنیوي کې پاتې راغلل. د دې کمیټې مشرانو او غړو تیر ورځ خبري غونډې ته وویل حکومت باید هغه کسانو ته سزا ورکړي چې د دې پیښې په مخنیوي کې غفلت کړي. د کورنیو چارو وزارت پر دې موضوع له څه ویلو ډډه کړي خو د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي که په هر چا د غفلت تور زبات شو عدلي او قضایي ادارو ته به وسپاري. سباون کاکړ معلومات راکوي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي چې څلور ورځې وړاندې رسمي سرچینو د ننګرهار ولایت ته معلومات ورکړی و چې پر څلورو دولتي ارګانونو برید ترسره کیږي خو بیا هم د دې پیښې مخنیوی ونه شو. د یادې کمیټې غړي صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه کمیټه له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو په اړه اړین ګټور او شفاف اقدامات ترسره کړي.
باید این مسئله بررسی شود.
دوی دا مسئله باید وڅېړل شي. کاري ستونزه په کوم ځای کې و؟ سره له دې چې والی او امنیتي ارګانو په دې اړه راپور درلود خو لوړاندې هیڅ ډول تدابیر ونه نیول شول. هر وخت په دا ډول تورستي پیښو کې یو ډول معما وجود لري خو بدبختانه دغه سوالونو ته جواب نه ورکول کیږي. هغه پیښه لا یاد وځي او بل پیښه رامنځته کیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کې چې څلور انتحاریانو د ننګرهار ولایت پر ملي راډیو ټلویزیون ډله ییز برید وکړ. په دغه ډله ییز برید کې چې درې ساعته دوام وکړ د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا د څلورو برید کوونکو د وژل کېدو ترڅنګ پکې د ملي راډیو ټلویزیون څلور تنه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او همدارنګه د او امنیتي سرتیرو په ګډون پکې اوولس تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر د څرګندونو څخه ډډه وکړه خو د ننګرهار د والي وینا تاوله خوګیاڼي د پنجشنبې په ورځ تایید کړې چې په دې اړه وړاندې له مسؤلینو سره معلومات شریک شوي وه او یو لړ اقدامات هم ترسره شوي وه خو په وینا یې هغه کسان ته به سزا ورکول شي چې وظیفوي غفلت یې ترسره کړی دی.
موږ په لومړني معلومات ترلاسه کړي وو شریک شوي دي د اړوندو ارګانونو سره. په دې برخه کې د ولایتي ادارې د لیدل چې جدي چلند ترسره کیږي او هغه کسان چې هغوی په دې برخه کې کار نه کوي قانوني چلند راغوي.
په ورته وخت کې بیا د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې غړي صدیق الله توحیدی له حکومت څخه وغوښتل چې یاد پېښه د اندېښنې وړ ده او دغه مسله د حکومت له نړیوالو به طرفه باوري ارګانونو سره شریک کړي.
د خوست پوهانو او عالمانو ویلي د افغانستان اساسي قانون په داسې ډول جوړ شوی دی چې که پوره عملی شي نو هیڅ چاته د هیواد یا نظام پر ضد د جنګیدو جواز نه پاتې کیږي. د سیاسي او دینی علومو پوهانو تیره ورځ په خوست کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد اساسي قانون دی په سمه توګه عملي کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي که د افغانستان اساسي قانون په ټولو خلکو یو ډول پلی شي، په دې هیواد کې شته سیاسي او ټولنیزې ستونزې ورسره تر ډیره حلیږي. علما او استادان چې د پنجشنبې په ورځ د نبوي سیرت په باب د یوې ازموینې لپاره په مشورتي ناسته کې راټول شوي ول ټینګار لري چې د جګړې د ختمولو یوه لاره دا ده چې اساسي قانون له استثنا پرته په هر چا پلی شي. دینی عالم مفتي حبیب الرحمن خوستي ویل د اساسي قانون له پلی کېدو سره د ټول ملت ستونزې حلیږي.
د افغانستان د پوره چې کوم اساسي قانون جوړ شوی ده دا یوه ملي وثیقه ده. که په واقعي توګه باندې د اساسي قانون په افغانستان کې تطبیق شي، هم دې ته هر یو وزیر ژمن شي، هر یو قومندان ژمن شي، او هر یو وګړی دې ته په دغه اساسي قانون ته دی ژمن شي او په رښتیا په حقیقت پوه شي، نو هیڅ مشکل نشته. ټول مسایل په اساسي قانون کې حل دي.
مفتی حبیب الرحمن زیاته کړه له دې ملي وثیقې سره د سطحي برخورد نه کیږي او نه دې ورڅخه یوازې د شعار په ډول استفاده کیږي. په خوست کې د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران وایي د افغانستان د اساسي قانون په درېمه ماده کې راغلي چې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام دین د معتقداتو او احکامو مخالفي. نو که چیرې دا حکم پلی شي، مخالفینو سره د نظام پر وړاندې د جګړې لپاره دلیل نه پاتې کیږي. د دیني علماو او استادانو په دې غونډه کې د حج او اوقاف وزارت معین مولوي عبدالحکیم منیب هم برخه درلوده. د ویل افغان حکومت د سولې هڅو ته ژمن دی او د پټینګار له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د دې هیواد آبادي یقیني او اقتصاد پیاوړی کړي.
موږ د جنګ خلاف، موږ د سولې دعایان یو. خدای دې هغه ورځ ډېر زر راولي چې په افغانستان کې ټول دولتیان او ټول مخالفین سره ورونه وي او په ګډه سره د دې ملک د دښمن په مقابل کې ودرېږي، دی ملک ته قوت ورکی، استقلال ته قوت ورکی، اقتصاد ته قوت ورکی، یو مرفه ژوند په ګډه سره افغانانو ته راوړي.
بلخوا د حقوقو او سیاسي علومو استاد امیر بهیر وایي
ځینې کسان د دې وجه هم له دولت نه ناهیلي او د دولت سره په مخالفت کې دي چې د اساسي قانون حکمونه دولت نه پلي کوي. هلته زموږ د ملي حاکمیت، د ملي ګټو ټول تعریفونه شوی دی، په دې تاکید شوی دی، دولت مکلفیت ګرځول شوی دی. متاسفانه چې دولت تر اوسه په دې نه دی توانیدلی پاتې راغلی چې اساسي قانون تطبیق کړي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس پوهندوی زرولی صدیقي وایي چې د افغانستان د اساسي قانون د درېمې مادې د بشپړ تطبیق په صورت کې ډاډه دی چې هیڅوک به په هیڅ نوم او آدرس د دې نظام پر وړاندې د وسلوالې جګړې دلیل ونه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که رسنۍ وي ابل چا د نننیو ولسمشریزو انتخاباتو تر رسمي نتیجو مخکې د بریالي نوماند وړاندوینه یا اټکل وکړ، نو پر ضد به یې قانوني چلند وشي. دولتي خبري اژانس بیګا ویل د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی چې که د دې امر سرغړونه وشي، نو دا به په انتخاباتو کې د مداخلت مترادف وبولي. د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندانو هم له خپلو پلویانو غوښتي چې تر رسمي اعلان مخکې د جشنونه نه جوړوي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال د نننیو انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې حکم له سرغړونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري پرون ګواښ وکړ چې که رسنۍ یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي، نو محکمې ته به معرفي شي. ذوالفقاري په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخاب تو د ګټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د خلالونکو په توګه پیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر سره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. لبلې خوا د ولسمشر حسن روحانی انتخاباتي کمپاین لخپل پلویانو غوښتي دي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې دي د خپل بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحانی د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپل پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخته مخکې د رایو د نتایجو له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحانی اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شو ویلي هغه کسانو ته چې خایي د خوشحالۍ په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري، نصیحت کوم چې د خلکو اراده او خوښۍ ته تسلیم شي. خو خغلی روحانی په همغه ورځ په جواب کې وویل د نغوړی چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي، بلکې دا کار د په وینا باید ځوانان وکړي. خغلی روحانی همدارس په وار وار د سپاه پاسداران او قضایا قوې په ګډون د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای تر لاس لاندې ادارې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په انتخاباتو کې په لاس وهنو تورنې کړي دي.
اوریدونکو په پیښور کې لسنیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان وایي د چمن سپین بولدک لارې خلاصولو په اړه پریکړه به د افغانستان او پاکستان د پولي جغرافیې سروې تر رپورټ وروسته کوي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وکړه. د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته حکم کړی چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور دی د هند د بحري ځواک پخوانی افسر نه وژني. په هیګ کې د ملګرو ملتونو د عدالت تیر مازدیګر ویل پاکستان د هند دایرې کړې مقدمې تر فیصلې پورې کلبوشن یادف ته د مرګ سزا نه ورکوي. د پاکستان پولیس او د بشري حقوقو کمیشن چارواکي وایي د ولی خان پونتون د وژل شوی زده کوونکی مشال خان له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي. د مردان پولیسو مشر عالم شینواری تیر مازیګر مشال راډیوټویل دوی وار لمخه د مشال خان د کورنۍ د امنیت لپاره سرتیری ورکړی دي. خو د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وایي کورنۍ لا هم په بشپړه توګه خوندي نه ده. په انقره کې افغان سفیر وایي دا مهال شاوخوا 40,000 افغان کډوال په ناقانونه توګه په ترکیه کې اوسي. امان الله جهون تر ماښام مشال راډیو ته وویل په ترکیه کې د کډوالو شمیر له زیاتېدو سره هلته د افغانانو لپاره امکانات کم شوي. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته څلور نوماندان ولاړ دي. وسنی ولسمشر او نسبتا منځلاري حسن روحاني او پخواني څارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي ځغل کې د مخکښانو په سترګه کتل کیږي. چارواکي وایي په نیویارک کې پر خلکو د یو تیز رفتار گاډي د خېجولو په پیښه کې یو کس وژل شوی او یو شمیر ژوبل دي. دا پیښه تېر ماښام د ښار په ټایمز څلورلاره کې وشوه چې پکې د سیلانیانو ګڼه ګوڼه وي. پولیسو د گاډي ډرایور نیولی دی او وایي چې لومړني معلومات ښیي چې دا د ترهګرۍ پیښه نه وه. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا په خپل لومړني بهرني سفر سعودي عرب ته روانېږي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز ختم شو او وسم وخت دی د ونیز خبرونې هارون باچا هنری غړی. هارون باچا هنری غړی د هرې پنځشنبه پر ورځ د پیښور له وخت سره سم پر 4 بجو او د کابل له وخت سره سم پر 3:30 بجو تاسو په ژوندۍ بڼاوري چې په دې خبرونه کې لبیلابیل هنرمندانو سره خبرې کیږي او د هغوی د هنر او د ژوند پر موضوع باندې ستاسو د پښتنو ځوابونه هم تاسو ته غملمانه درکوي. تیر ورځ چې کومه خبرونه شوې وه هغه د شرفیال منګل سره شوې وه چې د پکتیا د لوی پکتیا د سیمې نومیالی سندرغاړی دی. خو د ټلیفون کرخې په بیا بیا قطع شوه. د هغې له کبله موږ تاسو ته یوه پخوانۍ خبرونه چې له ایاز خان سره هارون باچا خبرې کړې وې په همدغې خپرونه کې هغه درته په تکراري توګه در نشرو. راځئ چې د ایاز خان د ژوند او د هنر په اړه په دې خبرونه کې واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو او حمزه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. د دیونه په خبرونه کې ځوان سندرغاړی ایاز خان را سره ملمه دی د سواد دی خو زیات وخت په پیښور کې تیروي چې وکول شي خپل هنری کارونه په خطوګه مخته یوسي. ایاز خان په دې رستیاو کې یو شمیر نوې سندرې جوړې او پر ټولنیزه میډیا خبرې کړې دي. د موسیقۍ پر دغو کارونو یې خبرې ورسره کوو. د ټلیفون په لیک را سره دی. نو ستړی مشه ایاز خان، اومدنه چې مشال رادیو ته دې وخت راکړ.
السلام علیکم خوږ بچا جی، ستاسو ډیره مننه او ستاسو ټول ټیم ډیره زیاته مننه چې تاسو ماته په دې هارون باچا هنری غړی کې تاسو ماته مقرره کړه او زه ملمه کړم. زه ډیر زیات شکریا د کوم تاسو جی،
ډیره مننه. خوشاله اوسې، موږ هم خوشاله یو. ایاز خان سره سره یو اوریدونکو ته باید وایم چې ایاز خان زما ډیر خوږ کشر دی او زه چې کلم وطن تلار شم نو زه سره سو شیبې سو وختونه موږ یو ځای هم تیر کو په پیښور کې سره ووینو. نو خوشاله یو ایاز خان. خو د اوریدونکو لپاره که بیا هم د معلوماتو لپاره ووایه چې په دغه ښکلي سواد کې ته د کم ځای چرته وزېږېدې، چرته لوی شوې؟
زه خو دلته په سوات کې منګور سيتي کې زیږیدلې ما بیا مې دلته د مقامي سکول نه تر لسمه پورې سبق ویلې دی او بیا غینه پس مې کاروبار طرف ته توجه ورکړې وه موسیقي سره خو مې د بچپن نه شوق و بس ستاسو په پل باندې پل یخودی دی زه ستاسو یو کشر هم یم خو ستاسو یو شاګرد هم یم تاسو مې ټول عمر اورېدلی دي نو تاسو زما روحاني استاد هم یئ خو تاسو ما ته داسې خپل لارې هم ښوولي دي او ډېر ښه موسیقي ډېر ښه مرسته ور سره کړې ده
مننه اباد اوسې
زه ستاسو شاګرد یم جی
اباد اوسې اباد اوسې خوشاله اوسې نو دا موسیقي سره خو موږ دا اورو دا تقریبا هر هنرمند هم دغه خبره کوي چې د ماشوموالي نه د ورکوټوالي نه مې موسیقي سره شوق نو تا به موږ په سکول کې دغه ناتونه بده ویل او ترانې بده ویل دغه کارونه دې کړې دي
او جی او ما به سکول کې ما ملي نغمې او ترانې به مې دغه تیراوت به مې کو ناتخانی به مې کولا او خپل سکول نه مې الحمدلله فرست ایوارډز راوړی دي ورکوالی نه بس هغه سندری بندری به هم وي او د خپل ناتونه به هم وي سکول طرفه به موږ مقابلې کولې
ته چې په سکول کې ایاز خان داسې تکړه طالب علم وي زده کوونکي وینو ولې دې بیا د لسم جماعت نه وروسته بیا خپل زده کړې جاري و نه ساتلې څه علت و
بچا جی اصل کې خبر دا و چې زما خو چې مال کله لسم پاس کو نو زما خو ډېر زیات شوق و ودلته زمنګا مقامی کم کالج دی جانزیب کالج نو هغه کې ماته داخله مې لاونه شو زم ما مارکس کوم وزګه چې هغه وجه دا و چې ما په سکول نه اتونه وی ما په سکول تلاوت کو د غمینې نغمې به مې نو سبق مې دومره رجحان او هم دغه کې بیا زم ما مارکس کوم نو بیا زم ما مور به دی الله پاک کو بخي د خیره وې برابر باندې درځه تاسو کو بیا مې د اف ای سټډي وکړه نو ما وی چې اف او کما بیا بی او کما خدا زرم یو خو بس بیا می زما چې او جنو بس چې کړ به امتحان وخت راغی نو بس بیا به زما زما چې او نو دغه دوه جنو بس زمانہ بس نو سبق پاتې شو جی
خا او دغه د موسیقي بیا ز دکړې د څنګه شروع کړې دغه په سیمه کې تاسو په چم حالت کې گاون کې سوکو چې غنیتا سره مرسته وکړه او ته
بیا دې ته بدل تا زما ملګری جی زبر کې نسم دا و سره نو هغه د موسیقي کوله کم زبر ما موسیقي اوریدنه ما باغ دې ته ځان رسو بیا پکې داسې وخت راغی چې شیرجان استاد سره ملو شو ما زموږ ډېر محترم ډېر خمشر زموږ استاد محترم دی دغه نمخ کې کومه بس تاسو البمې چې ریلیز شوې نو ما به غواغستې ما به اورېدې ډېر زیات به مې اورېدې مړې دم پینا او بار بار به مې اورېدې نو بس هغه نیم ذکر کړی وو بیا شیرجان استاد سره چې کړه زکینا تم نو بس ما غزل وی او هارمونیم مې غولنو شیرجان استاد محترم زمانه ته پوښتنه کوي چې بچې د دا ذکر دي چانه کړی دا نو ما ورته ویل چې ذکر کوم چانه نه کړی خو بس دا یو سرګم یاد کړو دا بیر ویچ کم زمنګ دا سرګم به کنه جی نو بیا غینې پس نه بیا نور دا سی د سرګم نور به کې دا غلسی راګنیانی دا نو به کې ذکر نو شیرجان استاد ډیر زیات حیران شو نو ما ته ویل چې استاد نشته او دا غیب وجود ته دمر دا غینې مې زما شوق دی نو هم په دغه چل ولی ول دکړی دی او دومره خو نه پوی ویږي خو بس مات وړ کوشش ته بس روان دی دینو
زه ډیر خدای ډیر مننه زه خبرې به هم کو ستا په دغه هنر چې کوم دا سفر تا شروع کړی تر اوسه څه څه پکې کړی دی لاسته د پکراوړي دی سندرې څنګه څنګه جوړ کړی په ټولو موضوعاتو خبرې کوو ایاز خان خو په منځ منځ کې بس تا سندرې هم ما یو څو دانې راټول کړی دي نو دا به هم اوریدونکو ته اورو نو ستا په فیسبوک پانا باندې تاسو اوس په دې ورستیو کې وسندره د غنی خان یو نظم ته جوړ کړی دی بیا د خپور کړی دی نو دا به اوریدونکو ته وره
هلا یار وطن زیشم چلا یارا شملری هلای پوشم خبرو چیه نا اورم خبری هلا یار وطن زیشم چلا ملنگ شوم جانانا خزانہ میں او مندلا چملنگ
شوم جانانا خزان می او منتلا بزرگی کی نپرتی وی کلخ کلی ملغلری خلی پوشم بخبرو چپ جام کی دسا کی میں تزوان بنا کڑا گڈا چپ جام کی دسا کی میں تزوان بنا کڑا گڈا حال پوتا شمے پل کی زخم گل بوستان قربان کڑا نو د گل بوستان مالک شم چل می حالا سفر زکڑو چمیو سولی بزری حلی پوشم خبرو
اردن کو د مشال ریډیو هارون بچا هنري غړی خبرونه دا ایاز خان په کراسره ملمد دی ځوان سندرغړی دی د سوات دی نو ایاز خان کله و بیا چې تا خبرو کړ چې شیرجان استاد هغه سره تاسو د کړو کړی بیا کله و چې تا ولنه سندره باقاعده جوړ کړه په سټوډیو ته لاړې او بیا غنی غ خبره شو خلکو دی سندرغړی په توګه ته و پیژندې کنه
بچا جی ما خو بیا البم کو یادونه شری کی زما سره زما ماما ډاکټر اکرام خان ډیره مست کړی او زه هو هغه وخت کې لګی ماشوم ما یوازې بتلین شم په خورتا نو موږ دغه یادونه البم ریکارډ کو دا غینه پس بیا ما سپرلې البم ریکارډ کو
یادونه کې یادونه البم کې د څه شی ویلی وسو پکې سندرې غزلونه ټپې څه شی وپکې
هغه چې دی سندرې وی یو پکې په غاړه د دریاب یو پوره پر شباب دغه پکې ویل او بیا نور د رحمان بابا پکې د حمزه بابا پکې کلامونه بیا غینه پس ما سپرلې البم کو هغه نه پس بیا ټکورونه البم کو بیا مې زړګي او کو البم اس میں تینزم نمبر والیوم جکم دے البم کھلا اگر عمر سر بس تیار دے خو نن صبح ریلیزنگ مسئلہ دا بس دغه په فیسبوک باندې او په دې پانا باندې ورکو جی او بس خلک اوري
صحیح ده ایاس خان د سوات کیسه برا ته هم لګی لکه کینو دغه تل د بن په نوم یو سیمه دا چې هغه کې داسې وایي چې هنرمندان د هنرمندانو کورنۍ پکې په دغه سیمه کې دي دغه تل هنر پر مخ بیای نو دغه تل هم داسې استادان شته چې د سیمې ځوانان ستاغون لکان کول شي چې تلاړ شي د غین هارمونیم تبلا یا د سندره ویلو دغه چل زدکی داسې بندوبست شته په بن کې
او جی وو مخکې ډېر زیات وو جی خو نن سبا کم شوي دي او نن سبا خو هغه بس دغه چین او بس دغه خپل تبلا او دا دغه چې رګي نو بس دغه جنکو سره رګي دا جنکو هنرمندانو سره کنه نو دلته چې کم تکړه تکړه استادانو نو صف وفات شوي دي الله دې وبخي فیاض استاد شو دا سی ریاض استاد شو د فیاض استاد مشرورو ی ظفر استاد او ابر ډیر زیات کمپوزیشن زم کول او اوس را ته زګه پته نشته چې زه اوس په خور کې ژوند کوم نو
صحیح شو
تل تک پورته چې راشم نو کله کله راشم
او سم دخلی کو نور مچی سخلک شته دغلت جی
صحیح شو ایاز استا و یوبل سندر تراش و غم فکر کوم نوی نوی سندر تاسو جوړ کړی دنو لدی به هم خوند واخلو
صحیح دی جی صحیح دا خوشاله اوسه
کو هارون بچا هنری غړی خبرونه ده پر مشال رادیو د نړۍ خبرونه یې ملمو ایاس خان دی د سوات ته هم د سوات نراسته ټلیفون په لیکه دا وخت راغله دی ایاس خان سوات کې د مال څنګه وضعیت امنیتی وضعیت پتیرا په دغه تیرو کلونو کې خوبون قتل چې دغه تلګ نامنی و د طالبانو نفوذ سیوا شو بیا دا داوی او شو چې خلک د غزا وخکل شوی دی او خلکو غنی او راحت احساس کړی دی نو تاسو هنرمندان ملګری اوس کولای شي چې دغه تخپل خپل کارونه مخته یو سي پروګرامونه کوي موسیقي
او جی بالکل بچا جی دلته بالکل امن دی الحمدلله ډیر زیات امن دی او خه مونږ خپل کلاو میدان باندې خپل پروګرامونه کوو زو دلته پروګرامونه تا د مخکې نه حالات الحمدلله ډیر زیات خوشوي دي مثلا نشته هر وخت زو د پسواد کې هر وخت پروګرامونه کوم
ستا پروګرامونه څومره زرزر وي دغه په پسواد کې ډیر وي کنه په پیښور کې او دغه خکته سیمو کې ډیر وي
پیښور کې خو زما لکم وی دي په پسواد کې زما زیات وی ځکه چې زما پہچان د پسواد نشي ونو
او سواد کې چې پروګرام کې نو دغه ځای خلک چې ستا پروګرام ته غونشي وي راغلي وي او ردو تا او ستا لیدو ته نوغي بیا کم رقم سندري غزلونه زیات خو خي ربایانه ټپې د مست سندري ته ته سوای پس خوشحالي کې غي زیات
بس فرمایشونه راځي نو هر نمونه بس پروګرام به کوو سندري وي نو بیا به غزل فرمایش راشي نو غزلون به کوو وي دا څه ته په فرمایش پکې راشي ټپې مرته به کوو وي خوشحالیږي خلک زیات غزل تم زیات خوشحالیږي سندر تم زیات خوشحالیږي ټپو تم زیات خوشحالیږي
او روبایانو تم ډیر زیات خوشالي نو ټول خروند دي
خو اوس په خبر کې ایاس خان زیات وخت په خبر کې تیرې نو دغل ته ټي وي ګان مشته چینلونه دي رادیو ګان دي نو ته غنې چې دغه ادارې چې دي د ځوانو سندرغاړو ته ځوان هنرمندانو ته غنې موقع ورکې چې غي راشي خپل هنر ښکارا کی مختراشي خلک یو پیژني
بالکل ورکې جی بالکل ورکې او ما ته خو سپیډ ټلیفون کو زلاړه ما ما خو پروګرامونو مختل ټول کم پلیټ فارم سی وی ټول مخې ورکې یم سندرغاړو هم ورکې کا مشرانی لیجنډ زی هغه هم ورکې مخې ورکې جی
یوازې موقع ورکې کې پیسې هم ورکې ځکه چې ته خپل سندره جوړه کې خپل مصرف پیو کې وغې ته وړیا توګه ورکې کنه فری ورته ورکې نو هم دغه څه کوي تاسو
او جی او پیسې ورکې جی بس یو غانه باندې یو لږ روپې ورکې جی
دا څوک ورکې دا خو تا په کې عجیب خبر وکړه دا ملګری خو یې چې مونږ لاړ شو بس سندره وایو پیسې را ته څوک نه راکې نو
خدي ښا بس ای وی ټی ولا کوم تر کړی وی شمشاد ولا مونږ تر کړی وی جی او دغه چینل ولا چې دا ټول دا سی ژوندون یو چینل او دا سی یو بل چینل په کابل کې اوتم پروگرام کړو او څنګه به سیرا کړی نو موږ خو باقي د چیزو نو موږ سره خپل خبره پاک کو نو ظاهر خبره د چې موږ مخامخ بل څه کار زموږ نشته اوس تر بار موږ اخو دي خوشو دي او موږ سره خپل خبره وکړو جنو بس پیسې دی واخلو او دا کوم هنرمندان چې وینو کې دي چې کدو دې لپاره دي چې یاره بس پیسې نه راکې خو چې موږ په مارکیټ کې ان شو دا هم خبره ده جی چې بس په مارکیټ کې ان شو نو بس کریډیټ خو بیا ته ملایوي جی
صحیح شو اس خان ستایو بل سندره مې هم جوړ کړی دانو او اوریدونکو ته به واره واستا په خوخه
دنیا رنگ ٹول ورت بدرنگ بے بدرنگ پختان زما دفر سادر پرنگ پرنگ گرن گرن پختر فادر دنگ دنگ پختان زما دفر سادر پرنگ پرنگ دنیا رنگ ٹول ورت بدرنگ بے بدرنگ خیبر پلار خفف روان دی روان ناز ولی د کابل ستړي د جنډي د جنګ دنیا رنگونه ټول ورت بدرنګ دی بدرنګ
چینار دا یاس خان په غمو د غبل د سندره وری دا همیاس خان مو د هارون بچا هنري غړې خبرونه ملمه دی. یاس خان په پیښور کې چیرې دغلته دی کوم ملګرو سره زیات وخت دیږي څوک د سره مرسته کوي په موسیقۍ کې او دغلته خپل کارونه څنګه مختوړي؟
خوګه بچا جی زما خو کرم خان زما ډېر ښه ملګری دی زما ډېر ښه دوست دی.
ها
پیښور ته خو زه هغه بوتلم او بیا مونږ یو ځای پاتې کیږو. داسې کرن خان زما سره ډېره غټه مرسته کړې ده او اوس هم سره مرسته کوي. نور هم زما ملګري دي جی یمی یمی دی یمی خان غلا سره ډېره مرسته کوي او دغه سټوډیو کې زه ریکارډینګ کوم. اوس دغه ملګري مې دي جی وقار اتل صاحب دی رباب غږی مو سره ارون په تبله باندې مو سره شاکر استاد دی په تبله باندې مو سره شوکت استاد دی په کنارت باندې مو سره سره ګروپ دی.
دا خو دغه تکړه ملګری پیدا کړی دي نو دا خو په کار چې خیس اندره جوړ کړي
او یو بس دا خو جی هغه کسان دي چې تاسو سره به موسیقي غږول او راکول نو موږ لپاره خو فخر خبر ده او اوس موږ سره دي ملګری دي نو موږ لپاره دا د فخر خبره ده.
صحیح شو مننه. او ستا غوندې ځوانان چې غواړي یاس خان چې دغه ته راشي دي د موسیقۍ د پښتو موسیقۍ دنیا ته او ډګر ته راشي نو ته به هغې ته څه توصیه کوې؟ څه به ورته وایې چې هغې باید کوم کارونه وکړي چې دغه خپل موسیقي په ښه شان پیل
کړي؟ خو هغو ته به دا پیغام کوم چې یو خو چې پوهه یې کړي زده کړي او بل ښه شعرونه ووایي چې ښه پیغام یې پکې او موږ ورته هرکلی وایو که زموږ له طرفه څه کېږي موږ ورسره مرسته هم کولی شو. د مشرانو یو خبره ده چې سیند ته یو سړی وردانګي نو اول چې لامبو زده کړي نو ښه ده چې لامبو نه وردي نو دی بیا خامخا ډوبېږي به جي.
صحیح شو. بس ته هم دغسې لامبوګانې وهه ښکلې ښکلې سندرې جوړوه. یاس خان خوشحاله اوسې موږ ته د وخت راکړه نو خوشحاله شو. ډېره زیاته مننه. تا ته ښه ژوند غواړم.
زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم خوږه بچا جی ستاسو د ټول ټیم چې تاسو ما ته مقرره کړه او بلکې بیا ستاسو سپیشلي زیات مشکور یم جی چې زه ستاسو آواز واورم نو ستاسو آواز زما په زړه باندې داسې خبرې کیږي چې بس زما د زړه ټکور شي.
ډېره مننه.
په غمونو کې ډېر هڅه کوم نو ستاسو آواز زما د زړه باندې ټکور شي.
خوشاله اوسې آباد اوسې او تا ته کامیابی او بریا غواړو. اوریدونکو هارون بچا هنري غړې خبرونه پای ته رسو. بیا هم د یاس خان لدې سندرې تاسو خوند واخلي. زه د نجات غواړم. د خدای په امان.
شان
د مشال پنوم
ساسو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه